و می توانید رسیدیم به پایان این مجله خبری. در کمتر از یک ساعت همکارم احمد تکل میزبان شماست.
در از یاد من نکم احمدی صاحب قدرمان آوریدون که تست سلام رنده کم تر نهو بجود ازادی راژیو دی یو ساعت خبرونی تخرق لست دی خبرونی پزیات برخه که دی ازادی راژیوی مجله و نیز پروگرام خبری گی چه ادبی او هنری مسائل ته ځنګړای دی. خو له هغه مخکې په لنډه خبری برخه کې به واورئ چې په افغانستان کې د ناټو پوځي ماموریت وایي د 2014 کال تر پایه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر په اړه وروستۍ پریکړه تر اوسه نه ده شوې. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکې په لوګر ولایت کې د ناټو د پرونی هوایي حمله د تلفات شمیر لس تنو ته ورسید. په بدخشان کې سیل د دغه ولایت دوه لس کورنۍ بې ځای کړي او په زرګونه کورونه یې ویجاړ کړي دي. او د ترکیې حکومت وایي د دغه هیواد پرونی حمله احتمالاً د اسلامي دولت یا داعش له لورې یوه هڅول سوې ځانوژونکې کړې ده. د خبرونو تفصیل: په لوګر ولایت کې د ناټو د پرونی هوایي حملې د تلفاتو شمیر لس تنو ته ورسید. د لوګر امنیتي چارواکو ویل په هغه حمله کې چې پرون سهار وختي د ناټو هوایي ځواکونو د برکې بارک ولسوالۍ په چهلتن دره کې د ملي اردو پر پوستو وکړه لس تنه سرتېري وژل سوي دي. مخکې د دې برید تلفات اته تنه ښودل سوي وو. په دې برید کې څلور تنه نور ژوبل سوي دي. امریکایي چارواکو د لوګر د قربانیانو له کورنیو سره غمرازي څرګنده کړې او ویلې دي چې له خپلو افغان دوستانو سره د پېښې په اړه څېړنه کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په دې پیښه خوشنۍ ښکاره کړې او له ائتلافي ځواکونو یې غوښتي چې له احتیاطه کار واخلي. دا د تیر کال دسمبر میاشتې را په دې خوا په لوګر ولایت کې دوهمه حمله ده. په مخکنۍ حمله کې 15 ملکیان وژل سوي وو او شپږ نور یې ژوبل کړي وو. د بدخشان ولایتي چارواکي وایي چې سیل په دغه ولایت کې 1200 کورنۍ بې ځای کړي او په زرګونه کورونه ویجاړ کړي دي. د بدخشان د والی مرستیال ګل محمد بیدار ازادي راډیو تول د دغه سیل کابل چې د تیر اونۍ د دوشنبه لورځی پیل سوی دی د امو دریا په غاړه په سلګونه جریبه کرنی زمزکه هم او بو لاندې کړي ده. د ولسوالۍ شهدا چندین قریه به نام چې شغنان، زیباک او شهدا ولسوالۍ کې زیاتې سیمې زیانمنې سوي دي. د پوینا په شهدا ولسوالۍ کې درې کلي یو مخ ویجاړ سوي دي. په وروستیو ورځو کې د وښتون له کبله په کندوز او ننګرهار کې هم سیلونه جاري سول. د ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې سیل لسګونو کورونه نړولي او لارې بندې کړي دي. د کامی ولسوالۍ د داخلو د سیمې اوسیدونکو پرون ازادي راډیو ته ویل له کونړ سیند څخه راوتلو سیلابونو د اختر په لومړۍ ورځ شاوخوا اتیا کورونیو او د هغوی سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه زیانمنه کړې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرمفتیش په راپور کې ویلي د امریکا پوځي چارواکي که څه هم پر دې احتمال پوهېدل چې د نږدې 15 میلیون ډالرو په ارزښت له جوړو سوو ګودامونو څخه به ائتلافي ځواکونه کار وانخلي، خو بیا هم د دې ګودامونو د جوړولو مخه ونه نیول سوه. سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خاص سرمفتیش دفتر پرون وویل دا ودانۍ چې د 14 میلیونه او 1 لک ډالرو په لګښت د کندهار په هوایي ډګر کې جوړې سوې، څلور لوی ګودامونه، اداري خونې او نامعلوم شمیر نور سات لري. دا په افغانستان کې د امریکا د پیسو د ځای کېدو په اړه د سیګار د راپورونو د لړۍ ورستۍ مورې دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2014 کال د شلاوریز نړیوال جام د غوړی په سیالوي کې نن له هانګ کانګ سره مخامخ کیږي. د افغانستان ملي لوبډلې تر اوسه هالند، متحده عرب اماراتو او سکاټلند ته ماتې ورکړې، لکه نیا او کاناډا سره د باران له ورېدو له کبله مسابقې مساوي کړې خو پر امانه بایللې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال حاجی عزیز الله فضلی نننۍ مسابقه د افغانستان د ټیم لپاره ډیره مهمه وبلله. د ایرلند او سکاټلند ټیمونه چې د خپلو ګروپونو په سر کې دي د 2014 میلادي کال نړیوال جام ته وتلې دي. د کرکټ په نړیوال شلاوریز جام کې شپږ هیوادونه ګډون کوي چې شپږ د روانو مسابقو د برخوالو ټیمونو لمنځه غوره کیږي. بیا هم شرغلست د ترکیه حکومت وای دغه هیواد پرونی حمله احتمالا د اسلامي دولت یادایش له لوري یو هڅول سوي ځانوژونکې کړې ده. په دې حمله کې چې د سوریه پولیسو نږدې په سورچ شهر کې وسول لشت لږ دیش تنه وژل سول. د ترکیه د کورنۍ چارو وزارت ول نږدې سل تنه نور ژوبل سوي او په روغتونونو کې یې درملنه روانه ده. د حمله هدف سورچ شهر کې د کوردانو د سیاسي ډلې کلتوري مرکز و. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر اسرائیلو ته ډاډ ورکړی چې امریکا به د تهران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې له لاسلیک سره سره د اسرائیلو په ګاونډي هیوادونو کې د ایران د نفوذ مخه ونیسي. کارټر پرون اسرائیلو ته د سفر پر مهال وویل چې امریکا د لبنان په جنوب کې د حزب الله ډلې د فعالیتونو په ګډون اسرائیلو ته د پیښو ګواښونو د کچ په اړه اندېښنه لري.
There's no disagreement about the threats Israel sees every day.
دای وای په هو غاښونه کې چې اسرائیل هر ورځ ورسره مخامخ دی د بې ثباتۍ لپاره د ایران له هڅو نیولې د حزب الله حماس او داعش تر ملاتړ پورې هیڅ شک نشته. ځکه زه راغلم سول دفاع وزیر موشي یالون سره د هو غستونزو په اړه غټ کار وکړم چې زموږ د دوړ هیوادونو او په مجموع کې په سیمه کې زموږ ستراتیژي ورسره مخامخ دی. ول کېږي چې حزب الله څه باندې سل زره توغندي لري چې د اسرائیل ملکی تاسیسات ونه شکه والی سي. کارټر ول ته باندې حزب الله ملاتړ ایران کوي. د امریکا ولسمشر وای د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري په یو خوله د ایران د اټومي موافقه تصویب دوه شوله چې نړیوال په دې سلا دی چې د موافقه د ایران له لوري د اټومي وسلې د نو جوړولو لپاره ډاډمنه سوي ده. د امنیت شورا له لوري پروند د موافقه تصویب لاره هوار کړه چې د ایران پر ضد نړیوال بندیزونه په تدریجي او مشروع ډول لری سي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ول هیله لري چې د کانګرس غړي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړې ته توجه وکړي. د امریکا جمهوریت غوښتونکو له دې موافقې سره سخت مخالفت کړی دی. او روسیه پرنول چې د ملزی الوتکې د پیښې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک بدیل وړاندې کړی دی. د روسیه د پریکړې لیک د اوکرين د حکومت مخالف یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمه کې د ملزی د هوایي شرکت ته وشتل سوی الوتکې د مسولو کسانو د تعقیب لپاره د محکمې د جوړېدو خلاف دی. د تیر کال د جولای په 12مه د ملزی الوتکې د لویدو په پیښه کې 298 تنه وژل سول چې اکثره هالنډیان وو. هالند له ملزی او نور هیوادونو سره په ګډه هڅه کوي چې د دې سیا د تعقیب لپاره نړیواله محکمه جوړه سي. روسیا او د اوکرين په ختیځ کې روسیا په لو بیتل غوښتون کې ادعا کوي چې الوتکه د اوکرين د حکومتي ځواکونو له لوري وشتل سوی ده. خو د هالند په مشرۍ د وی نړیواله ډلې د تحقیق راپور په افشا سوی مسوده کې شواهد شي چې بیتل غوښتون کو او ممکن روسیا عسکرو لمځکې څخه وشتون کې توغندي څخه کار اخستې وي. د خبرونو پای
زموږ غږله ازادي رادیو او ری قدر منوریدونکو مخکې هم یادونه وشو چې د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې لاندې خبري برخه لرو. په افغانستان کې د ناتو د غوث ملاتړ ماموریت ویاند وایي چې د 2014 کال تر پای له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو د بهیر په اړه تر اوسه پریکړه نه ده شوې. پرون د ناتو عمومي قماندان جنرال جان کمپل خبریالانو ته وویل چې که د داعش ګواښ زیات شو ښایي امریکا د ځواکونو د ایستلو پر مهال ویش له سره کتنه وکړي. د غوث ملاتړ د ماموریت ویاند ډګروال براین له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو پر زیاتېدو ژوره اندېښنه کاراکړه او ویل سره له دې چې دا سخت دریځ ډله د افغانستان حکومت ته لوی خطر نشي پیښولی خو فعالیتونه یې د ژورې اندېښنې وړ دي او دوی به یې په ځیر وڅاري. عصمت څاروان د موضوع تفصیل اوروي.
په افغانستان کې د ناټو د غوث ماموریت مرشانو په دې هیواد کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش ګواښ د ژورې اندېښنې وړ وباله. ډګروال براین تریبیس پرون دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې دوی په افغانستان کې د داعش فعالیتونه په ځیر څاري. دا دواړو ولسمشر غنی او جنرال کیمبل ته د ډېرې اندېښنې وړ دي. دوی له نږدې څاري او له یو بل سره استخباراتي معلومات پرې شریکوي. فکر نه کوو چې اسلامي دولت دې په افغانستان کې حکومت ته لوی خطر وي، خو تهدید جدي ګڼل کیږي. موږ ځینې طالبان لیدلي چې اسلامي دولت ډلې ته اوښتي او له دې لارې پیسې او امکانات ترلاسه کوي. موږ داسې مثالونه هم لرو چې طالبان له اسلامي دولت ډلې سره جنګي شي.
We also see some examples of Taliban fighting.
په ورستیو کې د داعش او طالبانو ترمنځ په فراه او ننګرهار ولایتونو کې سختي نښتې وشوې. ډګروال تریبیس د څرګندوني ورسته لدی وکړي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان کیمبل په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د فعالیتونو د زیاتېدو په وړاندې خبرداري ورکړ. ویل ممکن دا مسأله په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر وزندوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې تر راپورته کېدو مخکې شمنه کړې و چې د 9000 امریکایي سر سرتیرو ډیره برخه به د 2014 میلادي کال تر پایه له افغانستان وباسي. ډګروال براین تریبیس وی ولسمشر اوباما د سشکال تر پایه د ځواکونو د استلو په پروګرام کې یو څه نرمښت راوست، خو په راتلونکي کال کې د ځواکونو د استلو پر پروګرام به وروسته پریکړه وشي. په 2014 میلادي کال کې د ځواکونو د کمولو د اندازې په اړه لا پریکړه نه ده شوې. په مونی کې به فیصله وشي. جنرال کیمبل باید د جګړې د فصل ارزونه وکړي او وګوري چې افغان امنیتي ځواکونه څه کوي، بیا به خپل سپارښتنې وړاندې کړي او سپینه ماڼۍ به پریکړه وکړي چې په څومره سرعت څومره ځواکونه وایستل شي. ډګروال براین تریبیس وویل چې ناټو د اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان له حکومت سره مرسته کوي چې په دې هیواد کې د اسلامي دولت وسلواله سختریزه ډله وځپي.
په راپور کې مو د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت د ویان څرګندونې واورېدې چې وایي د 2014 کال تر پایه له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو د بهیر په اړه د امنیتي اندېښنو له کبله تر اوسه پورې پریکړه نه ده شوې.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته تاسو ته د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروگرام خبرو. خو له هغه مخکې د پښتو ژبې د نامتو لیکوال، شاعر او اکاډمیک شخصیت ډاکټر راجولي شاه خټک د مړینې په اړه راپور خبرو. د پښتو ژبې لیکوال، شاعر او د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې او پښتو اکاډمۍ پخوانی رئیس ډاکټر راجولي شاه خټک پرون ناوخت د اروپا کې ناروغي لکبله په پېښور کې په حق ورسید. ډاکټر خټک د 1925 کال کې د خیبر پښتونخوا د نوخر په ډاګ اسماعیل خان کلی کې زیږیدلی او د خپل ادبي ژوند په اوږدو کې په پښتو او نورو ژبو ډیرلس کتابونه چاپ کړي او همدارس غاڼې څېړنیزې لیکنې په پښتو او انګریزي ژبو پر رسنیو کې هم خپرې شوې دي. د ازادۍ رادیو خبريال زبیح الله شفق په دې اړه د راپور چمتو کړی.
د پښتو ژبې د معاصر ادب وتلې لیکوال، شاعر، کرکټونکو، سیډونکو او د پېښور پونتون د پښتو څنګه په خوانې مشر ډاکټر راجولي شاه خټک د دوشنبه پر ورځ ناوخته د اورپېخ ناروغۍ لامل په حق ورسید. راجولي شاه خټک په 1925 میلادي کال د خیبر پښتونخوا د نوخار ولسوالۍ د چرډ سیمې په ډاګ اسماعیل خیل نوم کې لیکل زیږیدلی او لومړنۍ زده کړې د خپل کلی په خونځي کې ترسره کړې وې. بیا خپل منځنۍ زده کړې د پېښور په اسلامي او ګورنمنټ کالج کې ترسره کړې او تر دې وروسته په پېښور پوهنتون کې لوړې زده کړې پیل کړې او د ماسټري سند یې له همدغه پوهنتون ترلاسه کړ. نوموړي همدارس له همدې پوهنتون د دکتورا سند هم ترلاسه کړی او بیا تر دکتورا وړاندې زده کړې د امریکا د فلاډلی فعالیت په پنسلوینیا پوهنتون کې بشپړې کړې وې. د پښتو ژبې ځینې لیکوالو، شاعران د نوموړي مړینه د پښتو ادب ستر ځای بولي. لیکوال، شاعر او کرکټونکو خان زمان کاکړ لازدی راډیو سره په خبرو کې پدې اړه وایي:
اوسنی روان بهر کې ز دراجول شاه خټک مرګ به لا سره وایتي خبرو چې موږ دا چا باندې کوز ډېر لوی ځان غړم. هغه پدې چې پدې وخت کې په پښتو ادبیاتو کې چې کوم څه ډېر کم یونم چې نستاغه د چېړنې خلک دي. راجول شاه ټول عمر چېړنه کړې او خدا دې هغه د چېړنو خصوصیت دا و چې هم ارارخیزی وی او هم پکی اغا نوی میتودونه چکمو دا اغا افاده کول دا ترسنگ اغا دا نوی نک ماسر نک برخه کی دیر لوی کار کرده و پا دی بند پویدو دو اغا اخلاقی نک دیر نکه ولو چه دا شیر باید دا سی ولی کلسی اغا سی ولی کلسی بلکه اغا پویدو پا دی بندی دا ماسر نک پا دا نظریاتو بندی او امی پا رجاناتو بندی خبر سره و.
هر وخت خټک په لومړي سر کې د دندې پیل د پېښور په ایډوارډس کالج کې د خون کې پتوګا وکړ چې بیا وروسته پر 1955 میلادي کال د پېښور پوهنتون له پښتو اکاډمۍ سره کار پیل کړ او پر 1995 میلادي کال د همدې اکاډمۍ رئیس وټاکل شو چې تر 2004 میلادي کال پورې همدا دنده پر مخ وړله. تر دې وروسته نوموړي په 2003 میلادي کال کې د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې د رئیس پتوګا هم دنده ترسره کړې وه. ککړ همداراز د پښتو اکاډمۍ او پښتو څانګې د رئیس په توګه دار وخت خټک د کړو خدمتونو په اعتراف کې وایي:
د اکاډمۍ کارونه د پی ایچ ډی او د نورو شونو چې کومه پوهنتونونو کې کېدل د یو نگران په توګه یا بیا مخکې د پښتو اکاډمۍ د ډایرکټر په توګه دا یو معیار ورکړی و دې شونو ته. اوس دا چې دی چې مر سره دا رنګ خلک ډېر زیات کم دي، تو که وګوره په دې پونتونونو او اکاډمیو کې اکثره داسې خلک وي چې هغه بیخي د دې پښتو ادبیاتو، پښتو تاریخ او پښتنو د تاریخ او ماضي په بیخي بنیادي خبرو باندې نه پوهېږي. نو په داسې وخت کې د راجولي شاه صاحب مرګ ډېر لوی زیان دی.
اروخت خټک پر پښتو سربیره پر انګریزي ژبه هم کتابونه لیکلي چې د چاپ شو اثر شمیرې در رسیږي، او همدارز لزګونه خسرنې مقالې په پاکستان کې د نه پښتو او اردو او همدارس له دې هوا ته بهر په نړیوالو رسنیو کې چاپ شوې دي. د یادونه وردا چاروخت خټک د خپل ادبي ژوند په اوږدو کې د ګنشپې نور جایزو مډالونو ګټلو ترڅنګ په 2008 میلادي کال کې د پاکستان دغه وخت ولسمشر هغه ته د ادبي خدمتونو په اعتراف د هوا دولتي مډال تمغه امتیاز هم ورکړو.
آزادی رادیویی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می و منی اومانیم رادیویی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې اختر ته د غلی او گی امیل شیر اوری د چند متر مکعب عشق فلم په باره کې معلومات، لسندرغاړو سره اختریز بانډار او نور مطالب هم لرو. په سر کې نجیب زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
د عینکو د مسو د کان آثار به په چک هیواد کې نندارې ته وړاندې سي. د هغه تړون له مخې چې تېره اونۍ د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی او په کابل کې د چک جمهوریت د سفیر موریس لاو کوزیک ترمنځ لاسلیک سو، د عینکو د مسو آثار به په چک هیواد کې نندارې ته وړاندې سي. د باختر اژانس د خبر له مخې د آثار له لومړۍ تر نهمې میلادي پیړیو پورې تړاو لري. په لاسلیک سوي تړون کې ویل سوي دي چې آثار به د روان میلادي کال په وروستیو میاشتو کې د چک جمهوریت ته ولېږدول سي، او هلته به تر مسلکي څېړنو وروسته ترمیم او بیا به د روان میلادي کال د نومبر د میاشتې له دوهمې نیټې د 2018 کال د فبروري د میاشتې تر 9 نیټې پورې د تناسه څلورو میاشتو لپاره په پراکې نندارې ته ایښي وي. د چک جمهوریت دا منلې ده چې تر نندارتون وروسته به دغه آثار د نړیوالې بیمې او د نندارتون له نیمایي عاید سره بیرته افغانستان ته ولېږدوي. تیره اونۍ د اطلاعات او کلتور وزیر د ځوانانو د همغږۍ او ځواکمنۍ د شبکې له رئیس او د مشرتابه هیئت سره وکتل. په دې کتنه کې چې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون کمیشنر عبدالرحمن هوتک او د ولسي جرګې غړي عبدالقادر قلاتوال هم برخه لرله، د ځوانانو د همغږۍ او ځواکمنۍ د شبکې رئیس عنایت ناصر او د دغې شبکې یو شمېر ځوانانو د اطلاعات او کلتور وزارت له وزیر څخه وغوښتل چې د دغې شبکې ځوانانو ته د دغه وزارت د ځوانانو د چارو په معینیت کې د کار او خدمت زمینه برابره کړي. د اطلاعات او کلتور وزیر له ځوانانو سره د دغه وزارت همکاري او ملاتړ څرګند کړ. تیر اونۍ د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا خبریالانو ته د خبر لیکنې د نویو لارو چارو روزنیز ورکشاپ جوړ سو. د دغه ورکشاپ د پرانستلو په مراسمو کې د اطلاعات او کلتور وزارت د خپرونو د چارو معینې پنیاري سیدی مژګان مصطفی خبري وکړي، او د داسې روزنیزو پروګرامونو جوړول یې خبریالانو ته ارزښتناک وبلل، او ټینګار یې وکړ چې خبریالانو ته به د روزنیزو پروګرامونو د جوړولو په خاطر زمینې برابرې کړي. دغه ورکشاپ د اطلاعات او کلتور وزارت د لومړیو سلورځو د پروګرام برخه دی.
موږ خوښیو ته ډیر کم شعرونه لرو. په تیره اخترونو ته که چا څه لیکلي هم وي، نو اخترونو ته یې ویلي چې د دوی کلي چم ته دې نه راځي، اوږی هم اختر ته همدا خبره کوي. خدای دې داسې وخت را وویني چې شاعران مو ښادي او خوشحالي را وبولي. راځئ د اوږی شعر د دې په خپل غږ کې اورو.
اختره ای اختره ستړی مشی، تل کومه زنی راغلی، تل لره کلو برا، نپوی گمایران یم چې په کومه خوا روانې، ته د چا د زړه ارمانې؟ نه پوهیږم، راته وایه، راته وایه، ته د چا کره میلمه یې؟ لکه ما غوندې د چا د زخمي شوي او مات شوي زړه په سرو لمبو ایلمه یې؟ خوښه شو چې ته راغلې ای اختره، مګر ګوره دلته نشته هغه کلي، هغه څانګې، هغه ونې، هغه شنه ښکلي باغونه. دلته نشته هغه دنګې دنګې پیغلې، هغه دنګ زلمي میړونه. هغه سوي د یارۍ او محبت په اور کې زړونه. ای اختره ستړی مشی، یاره ښه شو چې ته راغلې، مګر ګوره دلته رنګ د منګو نشته. دلته هر لور ته چې ګورې سرې لمبې دي چې بادېږي. دلته هر لخته غشی، دلته هر دیوال سنگر دی، دلته هر کلی نه جوړ د شهید سلی. ای اختره ستړی مشی، اوس نه هغه زمانه شته، نه هغه خواږه وختونه چې به پیغلې ګرځېدلې جګې غاړې سره لاسونه. دلته هر ژوی چې ویني نن پسرو وینو کې رنګ دی، دلته جنگ دی، دلته جنگ دی، دلته هر شیبه اوري د مرمیو بارانونه. ای اختره ستړی مشی، مگر ګوره در نجار در نلوگی شم، ستا میل شم، ستا اوگی شم، چه می دک دمات شوی زده ده هیلو پیمانه شی. را ترا وره هغه وقت، هغه شیبی، هغه کلونا، چه مو اچول پا غارو کی ده مین محبت او ده خوخی و سرلاسونا. در نجار در نلوگی شم، راستن اکرما تبیرتا، راستن اکرما تبیرتا، زما د عمر مسافر خواگ وقتونه.
چند متر مکعب عشق فلم په باره کې مختلف نظریات موجود دي. یو نقاد دا فلم هیښوونکی بللی. د دې فلم کیسه په کابل کې د څو کلونو مخکې یوې اوازې څخه اخیستل شوې ده. وروسته دا اوازه افغان او ایراني سینما لوبغاړو فلم کړه. زموږ د همکار نورګل شفق دا فلم خوښ شوی دی، څو واره یې کتلی او ډیر جزئیات یې ورمعلوم دي. راځئ له شفق څخه به یې واورو.
ما به هم محکومیم، مثل ما دوتا به هم، مثل دوتا بیگناه، مثل دوتا متهم.
په دیار لسواد ریاتیم کال په کابل کې یوه کیسه مشهوره شوه چې په یوه کانتینر کې د یوه هلک او انجلی مړی موندل شوی دی. هغه محل څوک نه پوهیدل چې دا کیسه به سبا په یو داسې فلم بدل شي چې د اسکار نړیوالې جایزې ته به کاندید شي. یو ځوان ایران میشته افغان فلم جوړونکی جمشید محمودی هغه کال په کابل کې و. هغه ته دې کیسې د یوه ښه فلم مفکوره ورکړه او خپل هممسلک ورور نوید محمودی سره یې په ګډه د دې سوژې عملي کولو ته مټې راونغاړلې. دغه فلم د نږدې 300,000 امریکایي ډالرو په لګښت په کابو یو کال کې بشپړ شو چې وینوماوه چند متر مکعب عشق یعنی 100 متر مکعب مینا. دغه فلم چې په 1992 کال کې جوړ شو د افغانستان او ایران په شمول د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې نندارې ته وړاندې او له تاوده هرکلی سره مخ شو. د فلم کیسه په ایران هیواد کې په غیر قانوني ډول د افغانو کډوالو د ستونزمن ژوند او کار ترڅنګ له یوې افغاني پیغلې مارونا سره د یوه ایراني زلمی صابر پر پټه مینه راڅرخي. مارونا چې اصلي نوم یې حسیبه ابراهیمی دی یو افغان پیغله هنرمند ده او د لومړي ځل لپاره په چند متر مکعب عشق فلم کې راڅرګندېږي. په دغه فلم کې د مارونا مور د افغانستان په کورنیو جګړو کې وژل شوې او د خپل پلار عبدالسلام سره په ایران کې په ناقانونه توګه یوې کباړخانې ته په ورته ځای کې چې څو نورې افغانې کورنۍ هم هلته اوسي او د سباهي په نوم د یوه ایراني په فابریکه کې درانه کارونه کوي ژوند کوي. سباهی دغه ناقانونه افغان کډوال د دې لپاره د قانون لسترګو په خپله فابریکه کې پټ ساتلی چې په کم مزد کار ورسره کوي. هر ځل چې پولیس د پلټنې لپاره ورځي د افغان کډوال په یو تونل کې ترې پټوي. صابر یوازینی ایرانی کارګر زلمی دی چې په دې فابریکه کې کار هم کوي او اوسیږي هم، ځکه چې د خپل ترور او د ترور لخواوند پرته څوک نه لري. هغه څو ځلې هڅه کوي چې دوی مارونا ته په مرکه پسې راوبولي، خو هغوی انکار کوي چې هغه یوه افغانه ده او سبا به ځي. مارونا کله کله صابر ته په پټه غرمنه وروړي. د دوی له یو بل سره د لیدو ځای د فابریکې تر څنګ د کانتینرو په یو لوی سرای کې یو خالی کانتینر وي.
وای نونبولانی، دست درد نکنید، گوشتم بود، حوصم کرده بودم.
په فلم کې د کیسې مخ هله په بل اوړي چې کله د اوسپنې په دغه فابریکه کې یو ایرانی کارکونکی غفور د فابریکې څښتن سباهی سره په دې خبره شخړه کوي چې دی په فابریکه کې ولې خپلو ایرانیانو ته کار نه ورکوي او افغانانو ته ورکوي.
آقا من چه میدونم، شما این افغانی های بدبخت رو میادی اینجا نصف حقوق بهشون میدی؟
سباهی سره تر شخړی او د مارونا پلار عبدالسلام سره له فیزیکی نښتې وروسته غفور امنیتی کسان خبروي او هغه د افغانو کډوالو په نیولو پسې راځي. عبدالسلام مجبوریږي له خپلې لور سره له تونل راوځي او وایي چې موږ بیرته خپل هیواد افغانستان ته ځو.
میریم آقا، میریم از این مرد، میریم افغانستان خودمان.
د تک کیسه د مارونا او د صابر پر زړه اور بلوي.
بزن من نمیذارم همه چی خراب بشه. مرده جان پاشو گلی رده.
Ne yapayım? Oraya gidelim.
د صابر تما چې د ترور لکوره پرې شوی وي نو د فابریکې څښتن سباهی ته د زړه خبره کوي چې له عبدالسلام مارونه ورته وغواړي. هغه ورځ چې د دغه ځای افغان کډوال د خپلو کاڼو کودیو په ټولولو لګیا وي سباهی عبدالسلام خپل کاري دفتر ته ورغواړي. د صابر او مارونه د واده موضوع ورسره شریکوي. دا خبره د عبدالسلام د قهر سبب کیږي او وایي چې هغه خپل لور یوه بیگانه ایرانی ته نشي ورکولی چې سبا د افغانی بودن پیغورونه ورکړي.
چون روز دیگه همین شما برش نمیگویی خواهش دست را درست یک دختر افغانی را گرفتی؟ تو بوله که ما افغانی ها فقط به چشم شما یک عمله بودیم، اضافه بودیم. بله چی شده؟ عاشق شده؟ عاشق چی دختر ما شده؟ عاشق بیچارگی شده؟
کور ته ترې راځي که ګوري چې مارونه په کوټه کې نشته. پلار یې په لټون پسې وځي. د فابریکې تر څنګ یو ځای مارونه او صابر ویني چې سره ناست دي. رسېدو سره د مارونه او د صابر په وهلو او رټلو پیل کوي او خپله لور لاس نیولې کور ته ترې راولي. هغه غلي کوي چې څوک په دې خبره خبر نه کړي.
وای از اون روزی که در گوشم برسته که یکی از وطن را خبر شدم میایی تا تارتار میکنم فهمیدی؟ میایی تا تارتار میکنم.
څو شېبې وروسته صابر د مارونه کور ته راځي او پلار ته وایي چې دی بد نیت نه لري. خو د مارونه پلار هغه له ګریوانه رانیسي او بد رد ورته وایي. په دې کې سباهی بیا راځي او د عبدالسلام یعنی د مارونه د پلار د پوهولو هڅه کوي. دوی دلته په خبرو بوخت وي چې مارونه او صابر بیا د یوه بل د لیدو همیشني ځای کانتینر ته تللي وي. هلته کله د تیښتې خبره کوي او کله یوه بل ته خپله بېوسي ژاړي.
میخوای بابا تو رو چشم جفتمون ببرده؟
میترسم.
از چی میترسی؟
از آبرای پدرم. میترسم بعد از رفتنم یک از پای پشت سرما بزنم که پدر از آنت چی دیدنشو نداشته باشم.
دوی لا د پریکړه کولو په حال کې وی چې د کانتینر څو بار شوی موټرونه سرای ته ورننوزي. مارونه او صابر په ځان پسې د کانتینر ور پوری کوي چې څوک یې ونویني. خو له همدې سره یو کانتینر د دوی د کانتینر دروازې تر څنګ داسې ښودل کیږي چې د وره د خلاصون امکان یې له منځه ځي. دوی په کانتینر کې دننه چیغې پیلوي. هلته عبدالسلام خبر شوی چې لور یې بیا په کور کې نشته. دی یو خوا بل خوا لیونۍ لیونۍ منډې پسې وهي. او دلته په کانتینر کې د بندو شویو مارونه او صابر چیغې څوک نه اوري. یو بل کانتینر د دوی د کانتینر تر څنګ خودل کیږي. خود صابر او مارونه د ژوند هیله هله لمنځه ځي چې د دوی د کانتینر د چت سوري د یو بل کانتینر په خودلو سره بندیږي او دوی په توره شپه کې راګیریږي. د چند متر مکعب عشق یا د څو متر مکعب مینی فلم په پای کې په کانتینر کې دننه په توره تیاره کې مارونه او صابر د واده په کالیو کې خودل کیږي چې خوشاله دي. او فلم لدې سره پای ته رسیږي چې په فابریکه کې هیڅوک نشته او واوره اوري. د افغانستان د سینماګرانو ټولنې مشر جوانشیر هیدری د دغه فلم په اړه ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل چې دا فلم پر هغو ټولو معیارونو چې اسکار جایزې ته د کاندیدای لپاره ضروری وي پوره وو. نو د همدې له کبله د دې نړیوالې جایزې د فرهنګي کمیټې لخوا د 2015 کال د غیر انګلیسي ژبو فلمونو په قطار کې اسکار جایزې ته کاندید شوی وو، خو و نه ټاکل شو او جایزه یې هم ترلاسه نه کړه.
وړاندې یو اختریز بانډارم اوریدلی سی، اوس وږمه رشیدی حکایت راوروي.
بلانکا فلور د اسپانیا یوه فولکلوریکه کیسه. په خو زمانو کې یو ډیر ښکلی خو په ځان کې ورکه مغروره ملکه اوسېده. د دې وړ لور چې بلانکا فلور نومېده هم ښکلی وه. بلانکا فلور ورځ په ورځ ښکلی کېده. ملکې یوه جادویي هنداره لرله چې هره شېبه به یې ورنه دا پوښتنه کوله، په دنیا کې تر ګردو ښکلې ښځه څوک ده؟ او هندارې به ځواب ورکوه، ته یوازې ته تر ټولو ښکلې یې. دا چې په ځان کې غرقوه همیشه د هندارې همدې ځواب ته تږی وه. چې ورځ تېرېدله د بلانکا فلور ښکلا زیاتېدله. یوه شپه ملکې د نور کله غوندې له هندارې پوښتنه وکړه، په دنیا کې تر ګردو ښکلې ښځه څوک ده؟ او هندارې ځواب ورکړ، بلانکا فلور. ملکه دې ځواب حیرانه کړه، بیا یې ورنه پوښتنه وکړه، په دنیا کې تر ګردو ښکلې ښځه څوک ده؟ هنداری بیا هم بلانکا فلور یاد کړه. ملکه چې ډبر زړې او کینه ناکه ښځه وه، د خپل لور د وژلو په لټه کې شوه. د یو باوري نوکر را وغوښت، ورته ویې ویل، جان، بلانکا فلور باید ووژنې. نوکر حیران دریان پاتې شو، غوښتل یې څه ووایي، خو ملکې خبره په خوله کې ور وچکړه، چپ، سبا سهار وختي به بلانکا فلور ځنګل ته وړې، هورې به یې وژنې. زه له تا دا ثبوت هم غواړم چې نجلۍ دې وژلې ده. په بله ورځ جان بلانکا فلور ته وویل چې راځه په ځنګله کې ګلونه ټول کړو. نجلۍ ته د جان ډېره خوا بده شوه او د هغې وژل ورته ناممکنه چاره وایسېده. بلانکا فلور یې له کیسې خبره کړه، ورته ویې ویل، زما بادرې ستا مور امر کړی دی چې ودې وژنم. څرنګه چې تا همیشه را سره ښه کړي دي، ما ته ډېره ډېره سخته ده چې تکلیف در ورسوم، خو که ماڼۍ ته ستون شوم او ستا د وژلو ثبوت را سره نه وي، ستا مور به مې خامخا ووژنې. زه وایم راځه مور به دې تیر باسم، دا پسول دې راکړه، یوه سویه به ووژنم، د هغې د وینو څاڅکي به ورباندې وپاشم، ملکې ته به یې وروړم. جان همداسې وکړل او بلانکا فلور ته یې وویل، نور دې په خدای سپارم. بلانکا فلور له جانه مننه وکړه او د مور له ویرې د ځنګل منځ ته روانه شوه. چې لمر ولوېده او تیاره راغله، له هر خوا د شپې ګرځېو ژویو آوازونه اوچت شول. له هر ګام سره د نجلۍ ویره زیاتېدله. آخر یې یوه رڼا ولیده، د رڼا لور ته لاړه، په وښو پوښلي کوټنۍ ته ورسېده. د کوټنۍ ورې وډبوه، خو څوک راونه وتل. ورې بیا وډبوه، بیا هم څوک راونه وتل. خو ویرې نجلۍ اډ ایستله چې ور پرانیسي او کوټنۍ ته ننوځي. د کوټنۍ دننه یو میز و چې خواړه او اوبه ورباندې ایښي و. بلانکا فلور چې بې حده وږې وه، سمدستي په ډوډۍ پیل وکړ او شکر یې وایست. ډوډۍ خوبولې کړه، د نغري څنګ ته وغځېده، خو خوب یوره. دغه کوټنه د لاره وهونکو غلو دیوی غدی و. غله چې د سبون پر رڼا کې را ورسېدل د ښکلې نجلۍ په لیدو حیران شول. نجلۍ ته چې د غلو د راتلو کړپ کړپ ویښه کړې وه، د غدۍ مشر وویل: ما ویریږه، موږ دې نه ځوروو. دوی داسې کسان وه چې د شتمنو مالونه به یې غلا کول او په بې وسو به یې ویشل. کله چې بلانکا فلور ولیدل چې غله مې روان دي، نو د خپلې مور د بې رحمۍ کیسه یې ورته وکړه. د غدۍ مشر ورته وویل: ته له موږ سره اوسېدلی شي، موږ د ملکې د ظلم ډېرې خبرې اورېدلې دي. احتیاط به کوې چې که در باندې پوه شي چې ژوندی پاتې یې، نو بیا به دې هم د وژلو هڅه وکړي. نجلۍ به په ځنګل کې پرېږدو او جان ته به ورشو چې څه ورپېښ شول. جان چې ملکې ته د نجلۍ په وینو سره زیورات ور وښودل، ملکه ورته ډېره خوشحاله شوه او جان ته یې لوی انعام ورکړ. خو په هغه شپه چې ملکې یو ځل بیا له جادویي هندارې پوښتنه وکړه چې په نړۍ کې تر ګردو ښکلې ښځه څوک ده، نو هندارې ځواب ورکړ: ستا لور بلانکا فلور. ملکه له قهره وویشېده، سمدستي یې په جان پسې کسان واستول او چې هغه راغی ورته ویې ویل: تا راته دروغ ویلي وه، بلانکا فلور ژوندی ده. جان ورته وویل: صاحب، خبره داسې وه صاحب، خو تر دې د مخه چې نور څه ووایي، ملکې ځای په ځای په توره سر ورغوڅ کړ. په دغه شپه ملکې ټوله شپه په دې سوچونو کې ویښه تېره کړه چې څنګه به بلانکا فلور وشني. چې سهار شو، ملکې په مخ کې ریمونه ومخل او له ځانې د یوه خوار بزګر بوډۍ ښځه یا مور جوړه کړه. څېره یې دومره بدله کړه چې هیچا نه پېژندله، او بیا یې یوه جادویي غاړکۍ ورسره واخیسته. دا داسې غاړکۍ وه چې که به هر چا په غاړه کړه، سمدستي به مرګ ډوله درانه خوب یوړه. ملکه له ماڼۍ راووته، ځنګله ته لاړه، ډېره وګرځېده. آخر یې د غلو جونګړه ولیده، ورغله، دروازه یې ور وډبوله. دغه وخت نجلۍ یوازې وه. نجلۍ چې له کړکۍ ور وکتل، که ګوري یوه مهربانه بوډۍ ولاړه ده. په زړه کې ورتېر شول چې بوډۍ خو څه تاوان نه رسوي، نو ور یې ور پرانیست. بوډۍ ورته وویل: بچی، که یو ګیلاس اوبه راکړې، ډېره ستړې او ډېره تږې یم. بلانکا فلور ورته وویل: راځه راځه تروري، دننه راشه. بوډۍ را دننه شوه او نجلۍ په اوبو پسې پاڅېده. بوډۍ اوبه وڅښلې او دعاوې وکړې. شیبه نیمه پس بوډۍ وویل: بچی، زه نو نور در نه ځم، ته چې دومره مهربانه یې، زه به خپل د سرو زرو امیل تا ته وبخم. بلانکا فلور مننه وکړه او غاړکۍ یې غاړې ته واچوله. خو چې څنګه یې د غاړکۍ دوه سرونه سره بند کړل، راپرېوته او د مرګ په څیر په درانه خوب ویده شوه. ملکې چې پرېوتل ولیدل، ډاډه شوه او سمدستي د خپلې ماڼۍ په لور وخوځېده. غله چې راورسېدل، بلانکا فلور مړه ورښکاره شوه. دوی خپل ټول وس وکړ، خو نجلۍ سترګې رونې نه کړې. بلانکا فلور په غلو باندې ډېره ګرانه وه. دوی ورته یو شیشه یي تابوت ساز کړ او تابوت یې جونګړې ته نږدې په یوه غار کې کېښود، چې هر وخت له جونګړې وزي او د هغې ننداره وکولی شي. وختونه تیریدل. په یوه باراني ورځ کې یوه شهزاده دغه غار ته پناه راوړه. کله چې د شهزاده نوکرانو مشال بل کړ، په تابوت کې پرته بلانکا فلور یې ولیده. شهزاده ورباندې سمدستي مین شو. شهزاده هم چې په هغې د مړي ګمان کړی و، په نوکرانو امر وکړ چې تابوت د ملک ته ورسوي. هورې شهزاده نجلۍ ته د خپلې کلیسا څنګ ته یوه ښکلې کوټه جوړه کړه او د هغې تابوت یې پکې کېښود. یو وخت د کلیسا خادم ناروغ شو او په ځای بل خادم کار پیل کړ. دا نوی خادم غلطه ویته و، د نجلۍ د غاړکۍ د غلا کولو اراده یې وکړه. د شیشه یي تابوت سر یې په ډېر احتیاط لرې کړ. د نجلۍ له غاړې غاړکۍ راویستله. دغه وخت د تندر آواز شو نجلی را ویخ شوه. خادم منده واخسته او لویری چیغی کلی. شهزاده چه ده تابوت ده کوتی لخوا شور مشور واورید پا بیره ورغی او حلطه بلانکا فلور ولیده چه پا تابوت کی نیغه ناسته ده. جلی چه شهزاده ولید ورباندی مایه نشوه. بلانکا فلور شهزاده تا طول کیسه تیره کرد. شهزاده لحکر برابر کرد ده بلانکا فلور مورته ده سبق ورکولو پا نیت روان شو. خو کلا چه ده شهزاده پا مشره لحکر ده ملک ملک تا ورسید خوری ور معلومه شوه چه ملکه لدیر رخی او غصه بی وقتا بوده شوی لنده شوی او لیوانه خوندیده. پا ملکه زکده چل شوی و چه دو وقت پا تیری دو سره نوی نوی خایستون پیدا شوی او هنداری هرش باورته نوی نوی نمونه خیستو. شهزاده ده ملکه پا حال افسوس وکر او خپل اسکرو تایی وویل ده تا جزا ما ورکوی ده پا خپل زن تا جزا ورکریده. لخکر بیر تراستون شو او شهزاده لبلانکا فلور سره واده وکر. دوی طول عمر پا خوشحاله تیر کرد.
دخترونو ده نورو گرنو میلو ترچنگ یوه میله ده ساز وی. پا خواه چی باجه نوه نو دختر پا میلو که با دو دره دولو نغه گول که دل. وروست بیا سرنام ورسر ملگری شوه. بیا یه وقت چی باجه راغله اغی هم در دول ملگر تو بکر. او د اختر په درې ورځو شپو کې به ځوانانو میلې د دوی په مټ تودې ساتلې. همداسې یو ځوان مې موندلی چې اختر ته یې نوې سندره هم ویلې. له ملګرو سره مې مرکې کړې دي، ملګرتوب مې وکړی. منجی استاد السلام علیکم.
وعلیکم السلام، تاسو ته دیم سلامي.
د اختر مبارکي هم درته وایم. در ته وایاستې چې اول خدا منجای ول تخلص کوی منجای کومه سیمه ده کڅق سره
زم د زړه کومه ټول جان مسلمانان ته تبریکی و مبارکی وایم. زمانم عزیز الرحمن و دغه خو یو مسله د رښتوب سره وای کنه سې ما بوله کړي کده پوزه لګ دره ټیټه په دې خاطر دغه اطراف کې منجای فارسی که در چیت پازی تا وی خوص که جگسی ما مغا نم را بند سات روز
نه پوز خوص بخی سعید نو خود تر جگو هم جگه ده نو
کلمه گوندی سعید
منجای استاد چه شیقه گه؟
زما خصیب تکمینن لس کلنه دولس کلنه دول غگو ما در لوگر دول
ستاسو پا کورانه که هم چهار دول غگو؟
امک پا کورانه که سب امک دیپلار دیتر زمانو دول غگو سی خدای دیو بکی خدای بخالای استاس فیزگل نمیده بیا بالاغن امک دیاکار زوی انارگل نمیده نو امک دیپلار دیتر زمان که دل خود امک کورانه که زی خپل دی عجبگل استازوی ما سرنده غگولا سیدگل استاز می ترو نور دول که چان دول چانه غگو
دیر منان زریف استاد استاد اختر مبارک.
سلام علیکم، من زبتا سده اختر مبارکی ویم.
زریف استاد تت سقه گه
زخو رو پخوانه سلیم شپیت کارن رباب غگو ما او دی آدم خان درخانه اکیسه رات معلومه ده
این در رباب شکل ترجه در تمالم سید آقا خوب بیاواب رو زریف استاد تس خوب در مشران و نایسته پلوگر که در پخوا در اختر لپاره بچی کم سندر ویل که در کمی سندری وی؟
سندری خود اختر دسی چانه و جو کرده کنه بیرای راس آقا در لوگر آقا ترزون بیویلی آقا بند دوی دیر سکت مشهور
تا سم خپل نمره تو ویست؟
زدل آقا لوگریم زمانی که ویل سلامونه تاسته و در وطنداران تا دزل خلاص اید مبارکی وایم.
استاسو دیم اختر مبارکی تاسو چه گوهی سه؟
زه سندرغاری ما فارسی در لوگر خاندنونه.
در لوگر واس تو کس سندرغاری دی دلتا؟
اوز دلتا خو استاس آجی سلام ده در درای استاس زوی ده او نور معروف ده محمود ده اوز شکر دیر ده
دا اختر لپاره کومه سندره لري؟
اوس دا خوز در رامز جان لري او سندره نوی جوړ کړی دی.
رامز جان نو ترا صدا هم ته دا تلیم است.
سلام هم چه سه جوڑی
رامز جان اختر تا پده مشران و سندرغاړو که دلوگر چه کومه سندره ویلی؟
صدره سندره وی و اختری سندره وی چه او رز دی اختر دا چه دانان میلی دی رو رزی پنندارو رزی دا سابقه سا پخوانه سندره و مک دی مشرانه دیگر
تاسو ووست تاسو نوی سندره ویلی؟
نوی سندره اختری سندره میلی پتی اکمی سندره اختری سندره ویلی
میربانی نو دا سندره را تا او وید
موسیقی
آشنا مل سفر آخه زلگی پیاد مبارک شاچی اختر آخه کو سفر تللی چی آشنا مل سفر آخه زلگی پیاد مبارک شاچی اختر
زخوز تاستا یو سندر وایما چه غشیر ده باهای جان ده کامپوز ده لوگر ده چه
او ده سندر اول چه ویلی ده ده تاست چه
ویلی ده استاز بلتون ویلی ده سلام لوگره ویلی ده تر مقده جار شم تر گل صفای سنگ تمیره شا چه گران پمای
میربانی وی وای
جار شام تر گل صفائے سنگتا میرا شاہ سگران فرمائے تر مغد جار شام تر گل صفائے سنگتا میرا شاہ سگران فرمائے چار شام ترگا راشه زگران فرمائے
زیاته مننه کور مادم
خیر است
ظریف استاد تاسو د آدم خان د ساز خبره وکړه چې د کوم ساز کړای وو نو منجای استاد هم ستاده او
دا زما ډیر مرګره ده په خونه انجام ولمد
منجای استاد رښتیا راته ودی نه ویل دا څومره شاګردان بلری
یاره سب شاگردان خو بازی بازی دوستان سه ده ما نوختن خواه کرده بیا تقاضا که یو شپگو گاته ده نه دانسته ده مختلف
آقا هم ده لوگر دی که ده کابل ده نور سیمه
مختلف ده سب ده کابل هم دی لوگر هم دی
ده دول پا چم رو وقت که یادیگی؟
یاره سب ده سه سه پاقت سه کوشش شو که علاقه ور سرول ریو کال که مزدکی او سه علاقه او نلگی دسه دولچان موگه دخول و سکسپی لرو سی چلوه کال دا کار کاری نده زکاری
درو
سی زکاری
خیلی و ظریف استاد ووست با داغ آدم خانی ساز را تواه گیه و هم داغ دول و رباب که بیوه و رو
وای
تور آدم تور چندنه رباب ده ما و هپزورن